لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لاخو تیره شوی د ژوندون د تجربې نه یم، خامخا که وژنی پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم، لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، آسمان سره نږدې نه یم، زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
له شیبې گهیز څخه په مننې. اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وایي چې شاوخوا اووه کالونه کېږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت، ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی؟ مخکې تر دې چې دا ځواب له دوی ترلاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شی دی هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما بهر علاقه ډېره وه شعر شاعرۍ سره، که نه
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه داسې وه چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټولې دغه د شعر شاعرۍ سره، زمونږ مورجان یا پلارجان دی به ځینې وخت مونږ ته دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کښې مونږ دغسې یو څه خلک وو چې مونږ به ترېنه یو نیم شعر اورېده، بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو که ملګرو سره وه، دا ماحول ما ته بېخي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ وو، نو علت همدغه وو چې زما سره خپله علاقه هم بیا پیدا شوه شعر شاعري شروع.
په پیل کښې د شعرونه لیکل پټول دي او که نه له نورو سره دې وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل، که نه د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شېبه څه ډېره اطمینانی نه وي، او که اطمینانی وي بیا دومره اطمینانی نه وو. بیا د وخت په تېرېدو باندې نو بیا چې کله زه پوه شم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ یې نورو ملګرو سره شریکولی شو، بیا هغه زمونږ د فکر ملګري چې کوم زمونږ د سنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول، د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه را ورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسې دا جرأت پیدا کړو چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یاره تقریبا تر کال وخت به مانه نیولی وي، تر کاله پورې زه غلی وم. هغه وخت کښې زمونږ داسې وو چې د ملګرو یو ګروپ وو، مونږ به دغه د خپلو ملګرو سره یو بل سره میسج کولې. بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې میسج کښې خپله شاعري شریکه کړې وه، د هغې هغه خوښي چې ما ډېره خوښي پې څرګنده کړله، ما ته یې ډېر داد راکړ. نو بیا لږ زه ډاډه شوم، نو په دې خاطر مې بیا بېخي ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسې ډاډ ترلاسه کړو او له هغه وروسته چې مو کوم شعرونه لیکلي دي یا کوم شعر مو لیکلی دی، داسې به تلوسه درته پیدا نه شوه چې ډېر ژر دا خپل شعر له خپلو ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه خو وه، او دغه ټینګار هم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړه ملګرو سره. ممکن تا ته به داسې ډېری ملګري ډېری لوستونکي شته چې تا ته به ډېر ښې نظریې در کړي، ستا به ډېرو نوو شیانو ته فکر کړي، که نه نو ما ته همدغه نظریو په خاطر باندې زه اوس هم کله په فیسبوک کښې مطلب شعر پوسټ کوم، دا اوس هم زه د نوو نظریو د نوو سپارښتنو په تمه یم چې ما ته به زمونږ مشران کوي یا به هغه استادان چې زمونږ شعر لولي هغه پوهه ملګري زمونږ شعر لولي مونږ ته به نوې سپارښتنې کوي. د همدغه سپارښتنو په بنیاد باندې ما هغه وخت یو شعر پوسټ کوو او له ملګرو سره مې شریکوو او هغه د څنګ ملګرو ته به مې اورو، او اوس هم دا لړۍ زما جاري ده.
ناقدان وایي هنر داسې یو شی دی چې کله انسان بیان کړي له هغه وروسته بیا یې هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې دغه خپل هنر هر چاته وښکاره کړي سراسې وی ګوره. یعنی دغسې یوه تلوسه درته پیدا شوې وه یو کال وروسته چې مو کله ځینې شعرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بلکل شبر صاحب، دا به یوازې ما ته نه، دا خو په عموم کښې ټولو شاعرانو ته پیدا کېږي چې یاره زه باید دا خپل احساسات دا زما دي، دا زما چې د شعر نوم ورکړی دی، دا باید زه ټولنه کښې خلکو ته وړاندې کړم، زه د ټولنې غبرګون وګورم. همدغسې ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه، به خلک څه وایي. او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېرې داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي را اخیستلی، خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او ملګرو سره مې شریکولو تلوسه راسره بلکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې له تاسو سره دي ستاسو د شعر په باره کښې شریک کړي دي، څه فکر کوئ چې تاسو ته یې ګټه رسولې ده او که نه د ګټې تر څنګ یې تاوان هم رسولی دی؟ ځکه چې په ځینو برخو کې خلک ډېرې بربنډې خبرې غواړي، یعنی ډېرې واضح ښکاره هغه د شیر شاته کوم سیوره دی ممکن زنه دوستانه غته متوجه نشي
شیبر صاحب زه الحمدلله په دې مبارک ډیر بختور ممات الحمدلله خدای تاسو فعاله مګریه ما ډیر خیر خو ما یم کلی استادان دي او زه ډیر خو خوشاله یم ډیر خو خبره ته خوشاله یم نه یعنی ممکن ما نه به یو وخت په شیر کې داته وګستاخی شي وی او هغه راته د اصلاح بوته نیولې چې مطلب مې وی په کار داسې خبره مې وی په کار داسې کار مې وی په کار زه که چا غفر لومړی وخت نو او زموږ فکرونه هم خام او هغه زموږ تجربه هم خامې وي نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ما ته ډېر ښه رهنمایانې کړې دي او زه ډېر خوښ یم خپل ملګرو د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو شعرونو لوستل د شعر له پخېدو سره ډېره مرسته کوي
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم کله چې زه شاعر نه وم هم دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی یا که به د نثر و که به د شعر و بس ما به تر هغه پورې به ورته زه زاوریدم تر څو به چې دا ما لاسته راوړې نه وتر زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس ما سره بیا مزغو کې نوټو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به دا لولم نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هلته څه زده کوي زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کاریګر یم زه په ساختمان کې کار کوم نو زه دغه نوزګار یم چې چلته کښېنم نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه یې لولم د کار په ساحه کې یا په کور کې نو ما سره ډېره مرسته کړې ده شیبر صاحب دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونه لوستي دي او د پخو شاعرانو شعرونه مو لوستي دي بیا مو وروسته داسې احساس کړی دی چې ستاسو په شعر باندې د دغو پخو شاعرانو د شعر تاثیر پرېوته
ډېری وخت داسې کېږي لومړي شعرونه کې شیبر صاحب داسې کېده که نه کله به چې موږ د یو چا شاعري لوسته بیا به موږ بالکل د هماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تېرېدو موږ دغه تجربه وشوه چې یاره دغه مشکل باید سړی ختم کړي له ځانه کنه اوس زه الحمدلله د هر چا شعر لولم د هماغه شعر لولم او داسې لولم چې د هماغه شعر نه خوند واخلم او دغه زما ذوق خوړم چې د هغې تجربې ولولم بس نور الحمدلله تر ډېره حده مې دا هڅه کړې ده چې د نورو د مشرانو شاعرانو د سایې نه د شعر د سایې نه زه بچ اوسم
ځینې کره کتونکي دا وایي په لومړۍ لیکوالۍ کې یا په لومړي سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته په لاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس د دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سره وته یم زه چې کله د نورو شاعري لولم نو زه بیا هغه وخت کې د شعر لیکلو بالکل خطر نه کوم شي بس ځکه زه پوهېږم چې دغه وخت کې په ما دغه د چا شعر چې لولم له دې شعر په ما تعریب دی که نه زما په ذهن خور دی نو په دې وخت کې شعر ولیکم که هر رنګه شعر مې ولیکه دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت کې ډېره خطر نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو موږ هم ژوند دی مصروفیتونه دي زمونږ کارونه دي هغې سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي مطلب په هغه زوړ حالت کښې نه پاتې کېږو نو پام مو بدلېږي را بدلېږي بیا چې کله زمونږ پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت یې لیکو خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کې
کله چې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او د اسمارټ فونونه ټولو سره جب کړي نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کې کوم ځکه زه موږ مسلسل سهار نه پاسمه او تر ماښامه کار کوم نو زه اکثریت په کار کې نو چې کله ما ته شعر راځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب موږ په کښې دغه شعر لیکو را لیکو یا نو دا موږ ته که مزاحمت نه جوړوي نو بیا په ما باندې دا زموږ د کار شاګردان چې کوم دي دوی بیا په ما پوهېږي چې کله که په ما د شعر تاري وي او زه شعر لیکم بیا هغه وخت کې زه خبرې چا سره نه کوم نو هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک او ډېری وخت داسې راځي چې زه د کار په ساحه کښې لګیا یم او شعر ولیکم
شعر لیکي او کې ثبتوي په موبایل کې
موبایل کې ځان سره بس کتابچه هم ساتلې ده میمو کښې ځان سره لیکو ثبتوي او بیا په قلار هم داسې بس فیسبوک ته ملګرو سره شریکوو ځان سره یې هم ساتي
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلې، بیا ورسره نور کار هم پیکوي او کنه په مخه حالت پرېښلې؟
زه په خپل شعر ډیر کار نه کوم، زه چې لیکم بس کوشش مې دا وي چې له اول نه ورسره لږه خواري وکړم، کنه له اول نه یو ښه خبره پکې ځای کړم، یو ښه فکر پکې ځای کړم، بیا وروسته ورسره ډېر خواري نه کوم. تېرو سو ځل ځان سره مطلب ورځې په اړه وراړو، خو ډېری وخت داسې راشي چې کار پکې ونه لرم، ځکه له اول نه بس صحیح وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغه شعر مې لیکم پرېږدم، خپل طبیعت کې پرېږدم، ډېرې ګوتې ورسره نه ماتوم.
فکر نه کوي چې البته دا د ناقدانو خبره ده، وایي کله چې یو څه لیکئ یو څه موده یې پرېږدئ چې هغه احساس ستاسو له ذهنه ووت، بعد له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ، ممکن ځینې الفاظ لرې کوي، کته پورته کوي، ځینې جملې یعنې ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لرې کوي، یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي. د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي.
شبر صاحب ګل بیا به کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي، نه غواړم چې دې کې تبدیلي راشي، یعنې په بعض مصرو کې تبدیلي راشي یا په بعض ځایونو کې تبدیلي راشي، دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار، او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلي نه راولم او نه غواړم چې تبدیلي پکې راشي، بیا یې په هماغه حالت کې پرېږدم، ځکه زما چې کله دا د شعر آمد وي هم د دې وخت کې د شعر سره ډېرې ګوتې نه ماتوم، ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي، او کوشش مې له اول نه دا وي چې یوه ښه خبره چې هڅه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم دا خبره یوه ښه رنګ ولا ورکړم په هغه حد کې کوم، بیا له هغې نه وروسته زما بس هغه د عقل ارتکام دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي، بیا نو ډېرې ګوتې پکې بیا نه وهم، او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا تر ډېره مودې ځان سره اړوم راړم، ځکه موږ سره موبایل چې وي ممکن داسې وخت راشي دوه میاشت بعد ګورم، دوه میاشتې بیا بعد ګورم، بیا مطلب ایډیټ هم پکې کوو، یو ځینې نیمې خبرې پکې بدلو را بدلو.
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسه وي، لیکن که چېرته څوک اروپایي شعرونو ته وګوري پیغو کې هم خیال وزر غوړولی وي، لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وي پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعری تاثیر کړ؟
بالکل یې کړی دی. شیبر صاحب زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی، زه دغه ساختماني کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم، کنه ګچکاري ورته وایي سیلینګ، نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم مرسته کوي، یو هم مرسته دا چې دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي، ځکه زموږ داسې مسلک دی چې هغه د ذهن فعال نه فکر دی فعال نو خامخا د نه یوه غلطي راځي، او زمونږ داسې کار دی چې یو غلطي دې پکې وکړه ټول کار دی وشرمه، نو دې خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي، او دغه د فعالیت له خاطره ورسره زما شعر هم جاري دی، ځکه زموږ داسې سره ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان موږ جوړو، نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، موږ په ډېر خوند راکوي، نو فکر مو سره هر وخت فعال وي، ډېره مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملي کار دی هم هنري دی او شاعري هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوي دي. ډیر مننه احمد صاحب، اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو ښکلي په لیدو یې رنځور نه کړې خدایا، د هر یو ښکلي په لیدو یې رنځور نه کړې خدایا، هیڅوک زما غوندې له زړه نه مجبور نه کړې خدایا، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نه کړې خدایا، ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي، تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نه کړې خدایا، د جهالت له زورور طوفان امن غواړي، د جهالت له زورور طوفان امن غواړي، پښتون کاله کې ډیوه مړه د شعور نه کړې خدایا، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ حیات مې د تورات او زبور نه کړې خدایا، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نه کړې خدایا، په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نه کړې خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تیر اونې د خبرګولي چلر وشتمه د افغانستان درخاړی احمد ظاهر تلین وو. 15 کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوشوي. احمد ظاهر په پښتو او دری له 300 زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته خو مینهوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هېر کړی، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولا د احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکم چې اورېدلې، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دي هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم. او
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینهوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی، او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بېلابېلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و، او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له 150 زیات د سندرو البومونه لري، او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینهوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد یې کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلي وو که مې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم، او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر 100 کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست وو. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې درکوم او دا بل چاته مور کوي، دا ما ته راکړي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي، او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینهوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړي پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24 د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړې دي. هغه خبره چې د ده نور ډېری مینهوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم
احمد ظاهر د تلین راپور موریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه غیسمن وو د هغه په څیر به وشتان جوړول او د هغه د تو سندرو کمپوزي هم راخسته او حتی د الویس یو انګلیسي سندره هم کټ مټ ویل ده عجیب خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي سش کال ټاکل شوی ده چې د ای آی ټیکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشته شوی زل ورستی پردی سرم خامخی کل ناکل سوک دا حیرانتیا لپاروی مره جونده شویده دا حیرانتیا اوس پی یو دول واقعیت بدل شویده دا راک اند رول دا موسیقی پاچا الویس آرون پرسلی و چلویشت کال مخکی مر شو او سش کال دای پلندن کی کنسرت ورکوی چرنگه د شلمی پیړۍ د غبي ساره هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي خلک به دی ویني دی به سندرې ورته وایي ناڅي به خبرې به کوي خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالیټي کمپنۍ کړې ده د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانسته وویل
کینګ اف راک اند رول از بک
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی د 2014 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي
لیرت ریالیټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی شاخلی مګینس وای
Elvis په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له میمفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې، خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1953 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د میمفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوی. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازېتوب واخیسته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
خبر نه تو خواب نه بود خانه